سر شب و روزتان خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامونه وخت مو بخیر تاسې د ازادي رادیو اوریدونکو سیاو د افغانستان په وخت هم د شپې نه بجې شو مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستي اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په وبین کې چې نن یې پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 15 میلیون ډالر اضافي مرستي پریکړه کړې. سو بشر دوستانه او لمړنۍ بشپړې بشری اړتیاوي تر پوخه خلندې راولي. په بین کې له خپل شوی چې د مرسته به د دوړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو لوکو امنیدو ورسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې د پاموړ کمواله راغلی. خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپلو بشري مرستو ته پام کړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن پیو بین کې ویل چې دا کسان د زنانو نامشروع اړیکو په تور هر یو له دېش نیولې تر نه هدیش درو پورې په تعزیري سزا او د شپږو او دریو کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو درو دورو محکم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې 3 کسان په محضر کې په درو وهل شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دروسته په تیرو څه باندې درو کلونو کې لزګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نوري قصاص ست تطبیق کړي دي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو لورکول دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سکل یې په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بین کې چې پرونی پر خپل ایکس پانه خبر کړی ویل دي چې د دې کار هدف د اوبو خام مدیریت او د ویلشیب واورو د اوبو او همدارس د سیلونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوي او د چاپریال بیرغمنه ده. په افغانستان کې پروستي څوکلونه کې وچکالیو سیلابونو او نورو طبيبي په خوده خلکو پر ژوند کرنه دوبه پر سرچینو او چاپریال نوړ اغیز کړي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو لپاره د لاسو ځانګړي ودونو په ډله کې ده. خو د دې بدلونونو لاغیز سره د مبارزې لپاره امکانات پنشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارلمان سیمه کې د بهرنۍ ډیپلوماټانو لپاره د ځانګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بین کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بین کې د یادونه هم شو چې د خارګوټي به په څه باندې 300 جریبزمکه ورغول شي. خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندښنې وړ بللې. خوشبنه کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ټیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په یو بیان کې پر خزو منجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې اې سی هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوی او کله په پای ته رسیدي وضاحت د ورکړې. نیکلاس وایډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبانی تطبیق سمیش مخ کې پیل کړ کارونه پیچلي کړو د خوځو په تاګراته کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنۍ د ملاتړ په برخو کې د غوي پر ورټیو اغیس کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. نو لپرات لګړون پراته د اگزیټ ازمینه خستل
په دې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ ایگزام باندې شو دي نو پر مخ باندې
زدا کړو پاتې د انجن د انجن اندخني
درې کال کې چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دي ډېر اندخمنی
او کندهار کې د ماشومان خوړځوکي مخ پر زیاتې دوده. پرون کې نور پرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغه ادارې پرونه وخت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په ومنېټه د طبي پونځو له نارینه وو فارغانو د اکزیټ ازمینه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پونځو له خزینه فارغانو د ازمینه نه اخیستل شوی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازمینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځو له خزینه فارغانو د ازموینه نه اخیستل شوی چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما او کاله طب پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اکزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوس شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو وسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغه شوی وای. طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع مې د نسایي ولادي برخې له ډاکټر اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې، که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نامه متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشنۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو وغږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچيري دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو د ډاکټرانو رسمي توګه باندې نشي کولای خپل وظیفه تر لاسه کړي. کچيري د دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، او چې کچيري دغه وظیفه دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشاد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي بخش، فیزیوتراپي بخش، په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوانه خپل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه، او همدارنګه جنو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وخت مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په وخت مهال کې به مونږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټرانو فارغین ولرو او ډاکټرانو رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې دې ځکه موږ خوشینه وای که خوشبخت نه، تر څو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټرانو شکر په وظیفه استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمبوتات به پوره کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه باد موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ کمبوتات اوسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی د اودات راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختنه ممدلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمانو چې دغه تشچره مسکی ده دی ډاکشي بل اخر د هلاره څه د تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحیح وضعیت ښکاری، الته د صحیح خدمات وضعیت ښکاری، د هلاره ورته څه ویني ک په دغه شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلاره چې هغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحیح ارګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوی دی وزیت زمینه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سټاپ کړ، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفه یا فعالیتونه سټاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل. چې دا ډیر د خوشی نه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو، له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ زیاده، بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټول افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی د یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدیدو تصامیمو سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلی سنیتا بهرام چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتي خدمتونو او ازادیو د خزو وینجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پرپورک.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځنګړي ډول افغان خزي او انجونې په ورځني ډول د خپل بنسټیزو بشري حقوقو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سفارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانا د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارټاید ضد فعال نیلسن ماندولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي او ازادیو نه د خزو او انجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته بې احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارز دفیرې کرندې کر هم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړي او د دوی پر ډیری پالیسیو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکي او محصلینې وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي شوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوی دی. ډېر اندېښمنیو ځکه زموږ یوازینی هیله درس ویلو او که هر کوم سختي بره باندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو، یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یو خبریاله شمه. غوښتل مې له دغې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې نم، ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي، ځکه چې اوس موږ ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو.
سارا بیا بل افغانه نجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته کې خیلی دوست داشتم.
پوهنتون ته تلم، هغه رشته چې مې ډېره خوښه وه او غوښتل مې چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره مې درس ووایه. دویم کال مې و چې طالبان راغلل او د پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي، د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15 اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې پر مخ ور وتړل شوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالی طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوری د بشري حقوقو د څار دی ویډلې مشروي د سوری پلازمینه دمشق ته نږدې پیو ډله ایس خبر کې لکتر لګ سل زره مړی موندل شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د سوریه د بیرنې کاری ډلې د نا دولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وای د دمشق د شمال په 40 کیلومتر کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکز په امریکا کې ډیر دی، ریټرز خبری آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې د پخورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې د ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیر نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ایز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی اورستل هغه سوریه تولار چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم له هغه سیمه څخه چې دا ډلېز قبر پکې موندل شوی لرویټرز خبري آژانس سره خبرې وکړي. هغه وویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه استل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالی د جنازې د څنګ د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلیزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلیزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلیزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلی تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته ویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د ماشومان خوراکي په زیاتی د پکندار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاری او د کافي خوړو نشتون د ماشومان او مایندو خوراکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس او زوی رختون مسولین وایي چې په تیرش په ګمیاشتو کې 15509 په خوراکي اخته ماشومان رختون ته وړل شوی چې له دې جملې څخه 1215 شیدې خوراکي درلودین کړي، شدید خوراکي درلودین کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومان څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسی د میرویس روختون د ماشومان څنګه تراوستي، په ژړغونی आवाज باندې د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مرد د وښ پر پاتو څخه د درېم شپه مور و پات ولا د اوس ما غاړي تلوي د لیدې چې موږ ترې دې زداغه د بل په بارته مو په خو بو یا تورې چای ور پام شدو قدرت نه لرو پلار په شهر والی چې د میش پند در تنخا ده هغه د پرغړا ورکم پرغړای ورکم د دکر دواو نه چلو ته نه دواوی دادی پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه روپا کر کوم لازم ده ته دواو یو شی راو کوم پیسې پیدا ته دروا نه چې دی وتر اورم د پیسې نه یم دالا ورته ته پرې شی دي بالا دغه دي چې دې پیدا ته ویل دا جړه او د خواري او د متنه لوجه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو په دغه راسته لا سم یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای، زوی کمزورې دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی د ودی نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایل لیو چې جنایت له خاري ول مجبوري مرام شدی مر تراول لا غسره مو دینه کې د زو دا ور کول غسره مو دینه کې خپل شدی من استوچلی موږ په واس نه دی پر شاین نه لر مسکنان نسار روزانه خلک سار د ماخم راځي ورته وای وای په چی شراو شاین سره سره نه له شی له روس ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزور دی کم خونه ده شی ورته راو.
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازي د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2340 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډیک کې 2340 د 2340 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده. دا هم د سویت غزي ارقام او دیچ
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرش په میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دی روختون تر اول سوي دي چې لدیش میرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میروي صاحب زوی روختون ته په تیر شپه میاشت کې د مم پیښې سبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نه پاره دي چې مش پات پال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل خار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران د کوي چې د زمکو مافیا د کابل خاروالۍ په همکاري لسګونه دکانونه وران کړی دي. دغه دکاندارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړ شي دکانونه وران شوي او ټول توکي د خورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جمیله راتک سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دکانونو ورانولو چاره د دې مارکیټ دکانداران سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې د دوکانونو لورانه دو سره وزګر شوی او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو پاړه سخت اندېښمن دي. د دوی لړل یو تن ادعا کوي چې د کابل خاروالۍ او د دویم ناحیې رئیس او کارکونکو پرته له کومې خبرتیا د اکشن می پورس تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي د خاورې لاندې شوی. نو موري چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو مې په راپور کې یاد شي. نن سیشن به د قوس په 20مه یې ازادي رادیو ته وویل.
ای دوکانای ما از طرف شاروالی کابل
زموږ دوکانونه د کابل خاروالی لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د خاروالی او د دوهمې ناحیه لخوا د کار وشو. د ناحیه رئیس په خپل هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپل پر خلکو چپا کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د زمکو د مافیا لخوا د کابل خاروالۍ د کارکونکو په همکارۍ تر سره شوی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورایالی
فاصل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارات دارالافتاء او زنګړی محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درويشت یا تلويشتمې نیټې په شاوخوا کې د سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسي. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کېسته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل خاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د خاروالۍ کې وی سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوی سیمې ملکیت شخصي دی او خاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګ خبرونه درته هم لرو خو تر غېد مخه خبرونه. س
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. د جاپان دولت نن افغانستان سره نوی بشیر بنسته اعلان کړ. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پی وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 15 ملیون ډالر اضافي مرسته پرې کړې ده. سو بشری دوستانه لمړنۍ بشری اړتیا تر پوښښ لاندې راولي. په بین کې هله خدل شوی چې د مرسته به د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پام وړ کمال راغلی، خو جاپان له همدې هیواد سره خپل بشری مرستو ته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زناونو مشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تدریس سزا او د شپږو درو کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي. د طالبانو سره محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په محضر کې او په درو ول شو دي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنې وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر زینو یې قصاص تطبیق کړی. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي دي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکولو دي ډډه وکړي.